درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لوبلای د دې ساعت خبرونه واوري. د طالبانو حکومت پر افغانستان د پاکستان تازه هوایی بریدونه پکله ک وغندل ویل چې په مناسب وخت کې به جواب ورکړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهدن پر خپل اکسپانه د دغو بریدونو په اړه وویل د پاکستانی پوځیانو لخوا د افغانستان په پکتیکا، خوست او کونړ ولایتونو کې د تیر شپې هوایی بریدونه د افغانستان د حریم نقض او د پاکستاني ادارې لخوا له ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره سره ټکر دي. شاغلی مجاهدن په یو بل بیان کې ویلی و چې د خوست ګربزو په مغولګی سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې پر یو کور بمباری کړی چې د 15 هلوکانو او څلورو نجونو په شمول لږ تر لږه 9 ماشومان او یو ښځه پکې وژل شوي دي. شاغلی مجاهد همداراز په کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د څلورو ولسي وګړو د ټپي کېدو پخلی وکړ. له بل خوا د پاکستان پوځ نن وویل چې د دوی له لوري په افغانستان کې کوم برید نه دی شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست، کونړ او پکتیکا د پاکستان نوی هوایی بریدونه په کلکه غندلی دي. شاغلی کرزی نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي دغه بریدونه چې د ده په خبره کوچنیان او مېرمنې پکې شهیدان شوي د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. هغه له پاکستان غوښتي چې له افغانستان سره د نړیوالو اصولو او د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ اړیکې خپلې کړي، عاقبت اندېښي وکړي او د تخریبي او دښمنانه پالیسیو له تکرار ډډه وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې د بریدونه غندلی او له هغو کورنیو سره چې عزیزان یې له لاسه ورکړي د خواخوږۍ د څرګندولو تر څنګ ویلي چې د ملکي خلکو وژل او د لوی جګړې د رامنځته کېدو خطر لوړول د افغانستان او پاکستان د ستونزو حل نه دی. د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوی په افغانستان کې کومه حمله نه ده کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای په تیرو دو کلونو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخامخ افغان میرمن او جنو شمیر 40 سلنه زیات شوی او اوس مهال 14 میلیونه او 200 زره شزی خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. یونما د سرګندورې نن سه شنبه د نومبر په 25مه د شزو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین د پیل په مناسبت په بیان کې کړی دی. د یونما سرپرستی مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمشیر د ځانګړي استازي مرستیالي جورجیت ګانیون وویل د افغان شزو لپاره تاوتریخوالی یوازې هغه څه نه دی چې لیدل کیږي یا اورېدل کیږي، بلکې د دوی د ژغونو غلي کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوې دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی دی. او روسیه په داسې حال کې پر کیف بیا بریدونه کړي چې د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي په ابوظبي کې له روسیې او اوکراینی چارواکو سره په جلا کتنو کې هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د سولې د وړاندیز شوي پلان په اړه موافقه ترلاسه کړي. د اوکراینی چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي، همدارس دیارلس نور ژوبل شوي دي. په کیف کې چارواکو ویلي چې د روسیې د پوځ په بریدونو کې په ښار کې د استوګنې 9 پولیسه او 22 پولیسه بلاکونه په نښه شوي دي. تاسې زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د افغانستان په درو ولایتونو تیرش په بریدونه شوی،
لس کسان په شهادت رسیدلی. په شهیدانو کې 15 تنه ماشومان، څلور ماشومې او یو زنانه شامل ده.
د طالبانو حکومت وایي د پاکستان بریدونو ته به جواب ووایي. آیا د دو هیوادونو ترمنځ اوربند پای ته ورسید؟ په دې اړه د سیاسي چارو د یو شانون کې نظر پوښتو. په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان کډوال وهلی او نیولی چې په یو پارک کې اړولی وو. پر لپسې بچکالیو ډیر افغانان له پاکو اوبو بے برخې کړي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کونړ، خوست او پکتیکا کې د تیر شپې په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت دا کار د پاکستان بللی او ګواښ یې کړی چې مناسب ځواب ورکړل شي. د پاکستان حکومت نن ویلي دی چې د دوی له لوري په افغانستان کې کوم برید نه دی شوی. تر دې پخوا په اکتوبر میاشت کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان د بریدونو په ځواب کې طالبانو د پاکستان پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل او بالاخره دواړو خواوو اور بند وکړ. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په دریو بیلابیلو ولایتونو کې د تیر شپې هوایي بریدونو ته چې د پاکستان لخوا ترسره شوي او لږ تر لږه لس ملکیان پکې وژل شوي او اته نور ټپیان شوي ځواب به ورکړل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه د نومبر 15 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې دا د افغانستان د حریم نقض او د ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره سری ټکر دی او د غلطو معلوماتو پر بنسټ اقدام وضعیت لا ترینګلې کوي، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ویلي تیر شپه د کابل په وخت نږدې 12 بجې د پاکستان جټ الوتکو د دې هیواد په دریو ولایتونو کونړ، خوست او پکتیا هوایي حملې وکړې. د خوست سیمیزو چارواکو ویلي چې په دې ولایت برید کې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي چې نهه ماشومان او یوه یې مېرمن ده. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز رسنیو ته په استول یو غږیز بیان کې ویلي چې پیښه د دې ولایت د ګربز ولسوالۍ په مغلګي سیمه کې شوې ده.
تیر شپه شاوخوا 12 بجې د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ اړوند مغلګي سیمه کې پاکستانی متجاوز پوځ د یو تن ملکی ځایي اوسیدونکي ولایت خان په کور بمبار کړی چې له امله یې لس کسان په شهادت رسیدلی. په شهیدانو کې 15 تنه ماشومان، 4 ماشومې او یوه زنانه شامله ده.
د خوست د ګربز ولسوالۍ یو اوسیدونکی او د پیښې عیني شاهد مجید خان ازادي رادیو ته ویل
دا غا 12 بجې چې پیښه شوې و چې میګو ته رغلی دا ځکه کې ټاکه درې سال ورک سن پروته وي میګر واستل دا وی ځکه په کاټ کې پروته وي یو دوا شهیدون دا مر واستل دا وی زندې دوا کسن پروته وي دا مر واستل یو خور لون دی وي او دغه کورنۍ چې دا دغه یو کس خالی پته دای په دوبای کې پته دای نه راي دلته ټول وشتل شوې دي شهیدون دي نه راي څوک نه دی پته.
په خوست کې یو شمیر سیمایزو خبريالانو ازادي رادیو ته ویل چې دې پیښه کې درې ماشومان ټپیان شوي هم دي چې اوسمهال په روغتون کې بستر دي. اخوا د کونړ سیمایزو چارواکو ویلي چې د شپې نږدې 1:30 بجې د مرکز اسداباد په ساګي سیمه کې د پاکستان جټ الوتکو د ولسی وګړو یو کور په نخښه کړ چې لاملې 15 تنه ټپیان شول. د عباس په نوم په پیښه کې وټه پیښوي ازادي راډیو ته ویل
تقریبا شپې 2 بجې به ویل شاوخوا چې موږ دغه عامخو کې لاندې تاکه پراته وو لاندې شاتي او اکدمې بریدو شو لومړني برید سره چې دی د اوبو دغه ټنکۍ ولګېده هغه راوولېدل هغه موږ چې بار میدان ته راووتو 2 منټه شاوخوا وروسته بیا بل بریدو شو په هغه کې چې بیا موږ نه لږ شان زخمی شو چې کسان نور وونه مې وغلل.
په پکتیا کې بیا ځاني زیان نه دی رسیدلی، خو د راپورونو پر بنسټ ځینو ولسی وګړو ته مالی زیانونه اوښتي. دې بریدونو پراخ غبرګونونه هم راپارولي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د ټولو نړیوالو اصولو خلاف بللي او ویلي دي هغه هیواد باید عواقب وسنجوي. د تیر جمهوري حکومت ګڼو نورو چارواکو هم دغه بریدونه غندلي او ویلي دي چې پاکستان په دې ډول غواړي د خپل کورني امنیت ناکامي پټ کړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د ولسی وګړو وژل یوې لوی جګړې ته زمينه برابرول دي. نوموړي ټینګار کړی چې ستونزې باید د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې حل شي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په اسلام آباد کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي چې دغه بریدونه د پوځي جټ الوتکو او ډرونونو په وسیله شوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي هم چې تل د پاکستان او افغانستان ترمنځ مسایلو کې د پاکستان حکومت په ننګه توند څرګندونې کوي په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان باندې دا تازه بریدونه د پیښور پر اف سي ځواکونو د پرونی حمله په غچ شوي. په پیښور کې د دوشنبې په ورځ د اف سي ځواکونو په مرکزي قرارګاه باندې ځانمرګي برید شو چې پکې لږ تر لږه 3 پاکستانی پوځیان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. تر دې مخکې د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخ ته ځانمرګي برید شو چې لږ تر لږه 12 کسان پکې وژل شوي وو او 20 نور ټپیان ول. پاکستاني چارواکو ادعا کړې وه چې انتحاري حمله کوونکي افغان تبه وو او د برید پر مهال ورته له افغانستانه لارښوونه کېده. پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او له نورو وسلوالو ګروپونو سره په ګډه په پاکستان باندې حمله له هماغه ځایه تنظیم او مخ ته وړي. دا تور د طالبانو حکومت په کلک رد کړی او ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اکتوبر په 19 په دوحا او استنبول کې د طالب او پاکستاني پلایو ترمنځ په اوربند هوکړه شوې وه چې په افغانستان کې په بیګاني هوایي برید سره کوم چې د طالبانو حکومت وایي پاکستان کړې ماته شوه. د دواړو لوریو ترمنځ په دوحا استنبول کې درې ناستې شوي خو کوم بل پرمختګ یې نه درلود. دا ناستې وروسته له هغې ترسره شوې چې د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو له هوایي بریدونو وروسته د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې او دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وکړې.
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د افغانستان پر درو ولایتونو تېره شپه بریدونه شوي او د طالبانو حکومت وایي چې دا بریدونه پاکستان کړي او مناسب ځواب به ورکړي. خو نن ناوخته د پاکستان پوځ وویل چې په دغو بریدونو کې د پاکستان جنگي الوتکې یا درونونه برخه نه لري. په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی سره خبرې کوو چې دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. یوسفزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. آیا د دې بریدونو معنا دا ده چې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوی اوربند پای ته رسیدلی؟
مننه. ظاهرا خو د دغه بریدونو نه وروسته دا په دې معنا ده چې نور هغه د 19 اکتوبر چې د پاکستان د دفاع وزیر او افغانستان د دفاع وزیر ترمنځ په قطر کې کوم مذاکرات وشو او په نتیجه کې د جنگ بندي یا ډز بندي یو پریکړه وشوله، نور عملا دغه له منځه تللی ده. اگر چې پاکستان نن دا اعلان وکړو چې دوی دا بریدونه نه دي کړي، خو افغان حکومت او د افغانستان خلک او مطبوعات او د سیمې نه راغلي تصویرونه او ویډیوګانې دا ثابتوي چې دا یو منظم برید ترسره شوی ده.
بله، آیا اوس دا خطر شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه نور هم پراخ شي؟
دقیقا دا بریدونه به نور هم بحران زیات کی او د دواړو هیوادونو ترمنځ به تعلقات نور هم اغیزمن کی. او
یعنی فکر کوي چې طالبان به عکس العمل وشي لکه تیر ځل چې شودلی وو؟
نو زما په خیال طالبان هم د عکس العمل د پاره یو محدود پیمانه عکس العمل بخي، هغه به داسې وي چې په ډیورن لاین په کرخو باندې به په ځینې سیمو کې د دوی په پاکستانی فوزونو په اډو باندې یا په پوستو باندې بریدونه کوي. خو کوشش به دا وي چې داسې عکس العمل وي چې نور تشدد رامنځته نه کړي. خو طالبان او بخي د خلکو ته فشار لاندې دي، ځکه چې په دې برید کې تر ټولو وړاندې طالبانو اعلان وکړو چې نه کوچني ماشومان وژل شوي دي او کورونه خراب شوي دي. نو طالبان تر فشار لاندې دي او طبعاً د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساسي دي، اوس دا وخت ډېر زیات اساسي شوي دي. نو د برید نو وروسته طالبان تر فوق العاده فشار د خلکو تر فشار لاندې وي چې یو نظامی عکس العمل وښيي، او دا چې په څومره پیمانه به وي څه ډول به وي هغه به وروسته څرګند شي. خو ظاهرا زه فکر کوم چې دا عمل به بیا عکس العمل نه پاتې کیږي.
بله، یو لنډ ځواب کړه کوي، آیا د افغانستان او پاکستان په کړکیچ کې د سیمې د نورو لوبغاړو د شکیلدو امکان شته؟
از فکر نکوم چې دا وخت ځینې خلک دا خبرې کوي چې پاکستان تر شا امریکا ولاړ ده د بریتونه کیږي. زه فکر کوم داسې افغانانو کې یو تشویش خو ایجادولی شي. خو د افغانستان چې کوم ګاونډیان دي، ایران یا لری پرتو کې قطر او ترکیه، هغوی کوشش وکړلو. خو دا د افغانستان او پاکستان اوس وخت اړیکې دومره حساسې دي چې هغوی هم تر یو حد نه زیات نه مشوره ورکوي شي نه مداخله ورباندې کولی شي. چین او روس هغوی هم ډېر یو محتاط عکس العمل ښیي. امریکا لری پرته ده، هغوی ډېر مداخله نه کوي. نو زه فکر کوم چې دوی کوشش کوي، خو عملا د قطر مذاکراتو او د استنبول مذاکراتو دا وښودله چې دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ هغه ابعاد دومره وسیع شوي دي چې یو بل ته نږدې کول ډېر مشکل بریږي.
بله، ډېره مننه سمی یوسفزی، ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یوش میر افغان کډوال چې بیګا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو لوري نیول شوی وای د شپې لوري پولیسو د ارجنټاین په نوم پر پارک چاپه ووهله شزی ماشومان او لویان ووهله او ټولي حاجی کمپ ته انتقال کړل دوی وای د نیول شوی کورنۍ یوش میر سلګونو ته رسیږي چې د ویزا او نورو اړینو اسنادو د نل لرلو له عمله لنیشتي څلور میاشتو راهیسې په دې پارک کې په خیمو کې اړولو د بشر حقوقو یوش میر فعالان د پاکستاني پولیسو د عمل اندیا وای لکډوالو سره دا ډول چلن د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده جزئیات په دې راپور کې
پاکستانی پولیسو بیګا د نومبر 15 د شپې شاوخوا یو بجه په اسلام آباد کې د ارجنټاین په نوم په یو پارک چاپه وهله چیرې چې سلګونه افغانو کډوالو کورنۍ ترخی مولاندې ژوند کاوه افغان کډوال وایي پولیسو د دوی لړلې سلګونه کسان ونیول خو دوی غوښتنه کوي چې پاکستان دوی په جبري ډول نه ریپورت کوي دیبا فرحمن چې مدني فعال ده او بیګا د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی وایي پولیسو خزي او ماشومان سره له تاوتریخوالي کار واخیست
څلور میاشتې کېږي چې موږ دلته د جیشپک دوه په ارجنټینا پارک کې وو او اعتراض مو کوو تر څو موږ ریپورت نه شو ځکه چې ویزې مو نه درلودې کور مو نه لرلو او دلته مو په خیمو کې ژوند کوو خو بیګا د شپې یوه بجه پولیس راغلل او موږ یې ووهلو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې موږ ټول حاجي کمپ ته راوستو
مریم بل افغانه کډواله ده چې د خپل کوچني ماشوم سره نیول شوی او حاجي کمپ ته وړل شوی حقې د سې شنبې په ورځ د نومبر 25 ازادي راډیو ته وویل
موکي ووهلو او ډیر بد وضعیت کې موټر ته پورته کړو او دلته دیکھم تیرا وستو د 300 په شاوخوا کې کورنۍ یو چې موږ په منځ کې امیدوار مېرمنې هم شته نوې زیږېدلي ماشومان هم شته داسې ماشوم هم چې دوه میاشتې د پیدا کېدو کېږي او د سینو بغل ناروغي هم لري سای بندې ده او مورې چیغې وهلې او پولیس ووهله
نوموړي وویل د دې په ګډون ډیر شمیر بایومټریک شوی او له پاکستانه د جبري ریپورت لګواخ سره مخ دي خو په خبره تر اوسه د کډوالو د حقونو هیڅ بنسټ امرستې ته نه دی راغلی یو شمیر افغان کډوالو کورنۍ او نږدې څلور میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو د نه لرلو له امله د کورونو مالکانو له کورونو وېستي او دوی د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې پناه اخیستې او په سختو شرایطو کې خپلې ورځې شپې سبا کوي د دوی په منځ کې د کډوالو د حقونو افغان فعال احمد ضیا فیض په 13 اگست میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي چې د روان کال د جولای اتوشتمی رئیس د کډوالو د حقونو سنځو ته د رسیدو په پار ایلاریون پیل کړي او دوی غواړي چې د دوی سنځي واوریدل شي که څه هم دغه نیول شوی افغان کډوالو ادعا کوي چې دوی حجی کم ته انتقال شوی او افغانستان ته د جبري اخراج له خطر سره مخ دي خو د ازادي رادیو مشال څنګه ته د اسلام آباد د پولیسو ویان تقی جواد اخونزاده د دغه پیښې په اړه به خبري خودلې زینو سرچینو بیا مشال رادیو ته ویلي چې نیول شوی افغانان حجی کم ته انتقال شوی او له هغه ځای به افغانستان ته واستول شي په اسلام آباد کې له افغان کډوالو سره د پولیسو دا چلند د بشري حقوقو د فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو لوري غندل شوی دوی د غراز د پیخ ځینی ویډیوګانې هم خپرې کړې او له افغان کډوالو سره د مناسب او انساني چلند غوښتنه کړې د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پولیسو وروستي عملیات د کډوالۍ له حقوقو سره غړونه وبلله د بشري حقوقو د فعالانو د ټولنې یو غړی فهیم فرواک
پاکستان مردم مهاجر ما را در پاکستان آزار و اذیت میکنن هر نوع برخورد خشن تحقیر آمیز و غیر انسانی با مردم ما غیر قابل قبول است نه از طرف طالبان قابل پذیرش است و نه از طرف هیچ کشور همسایه مردم ما قربانی شدن مجرم نیستن ما از طرف اتحاد فعالان برخوردهای اخیر شدیدن محکوم میکنیم که کاملا در تناقض با ارزش های حقوق بشری قرار داره
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ تر وروستي او ترنګلتیا وروسته پاکستان په ښکاره ډول په هغه هیواد کې په میشتو افغانانو فشار ډیر کړی څو ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د توقیف او جبري ډیپورت پروسه چټکه شوې په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه مدني او بشري حقونو فعالان خبریالان هنرمندان د ښځو د حقونو فعالان او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې واقعتا د طالبانو تر رسیدو وروسته خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرې خېده
پا په راپور کې مو د یو شمیر افغان کډوالو له قوله واورېدل چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو له لورې نیول شوي، وهل شوي او بیا یو کمپ ته انتقال شوي دي. له دې پیش سره هم مهاله تېره شپه د طالبانو په وینا پاکستاني الوتکو د افغانستان په درو ولایتونو بمباری کړی دی چې شاوخوا لس کسان پکې وژل شوي، اکثره وژل شوي کسان ماشومان او ښځې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
له ازادي راډیو خبری مجله اوري.
له خبرونو ور اخوا
د نوامبر 15مه یعنی نن د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې یو شمیر مېرمنې وایي سره لدی په جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لورو له زور زیاتي سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلیه او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلنه اوسیدونکو ده چې له تعلیم راګرځول سوي او د بدو اقتصادي حالاتو له امله کورنۍ تر خپل ځان دوه چنده زیات عمر لرونکي سړي سره واده کولو ته اړ ایستلې ده. د چینو غوښتل راپور کې نوم او د ولایت نوم خپور سي. دی وی خپلوانې د ټلیفون له لارې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې چې د څوارلس کلونو وه د کورنۍ له لوري و دېرش کلن سړي ته واده سوه.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنۍ وم، صرف کې موږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما خپله رواني تکلیف پیدا کړ، لږ له زره نو مالي زما دبه لګې نه یم. زه یو سپین ږیری سړی ته وسپین کس نو اوس مې دوه ماشومانه هم شته.
د انجلۍ وایي چې پلار یې د اتو لکو افغانۍ ولور په بدل کې یاد کاسته ورکړې ده. خو په خبره یې وخت نا وخت د خسرګنۍ لخوا له بېلابېلو زورونو سره مخ کېږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپل سیمه کې یو انجلۍ چې د ولس کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه سوې د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې ملا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ سوې ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلي کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نشته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولای.
و شیر سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چونه دختر پدر مادر نداشه، خانی کاکاشی ره نگهداری میکرد. منه
دا انجلی چه ده کاکا کورنه یه ساتل کل چه ورته رای باران راتلل دی نمنل، ویل چه زی نکوم ورایم. ده کاکا میرمون یه پا تشناب که اچوالی و روست طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول. دا انجلی یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای ماتو. کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یو وره، هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده ځکه بدبوی ترې ته. داسې تاوتریخوالی وه چې زه سخت زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو.
دا میرمنې داسې وخت کورنۍ تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله د تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو تر ټولو عام او پراخو سرغړونو څخه دی. خو افغانستان کې بیا سره لدی چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کیږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نسته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي اورګانونو ته لاسرسی نه لري، چې په خبره یې دا حالت ورځ بلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب ترڅنګ د دوی د ژوند بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلي دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان، وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محروم شوي دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً موږ ته د اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سویو او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د راخوسي کېدو وروسته یې د کورنیو لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري. نه یوازې امن کورونه ورته نسته، بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نسته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړو مرکزونو لپاره د اسانتیاو، همغږۍ او بودیجې برابرولو په برخه کې د یوې نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویتي راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږ ویشت امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بېلابېلو ولایتونو کې وو، خو ډېری یې په کابل کې وو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکي د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ، د جنسي تیریو قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې مېرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدي. خو اوس داسې څه نسته. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې، جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپور نه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي، په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګۍ پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
برای بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقدر الحسن طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
له دې وضعیت د وطن لپاره که څه هم مخکې ځینې کړنلارې او قوانین جوړ شوي چې ډېر ګټور نه وو، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل د دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بېلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي، هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازاتو پرته شونی نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پیښې ثبت او اعلانېدې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلي او د طالبانو له حکومت یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاستئ. زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپېریال کې بېلابېل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کېږي او په همدې ترتیب په بېلابېلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کېږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې اوسي منځته راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یو خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، اوبه او د الکولو مخلوط او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوتر ازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومي په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پېژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې د هغوی جوړوونکي اعضاوې د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کې مخلوطیږي یا د اوبو سره مخلوطیږي او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چېرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کې د همدې مخلوط په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کېږي او په هغه اوبو کې محلول ترې جوړیږي، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګران زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هر برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو سکون، کوم او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کې د دوی اجزاوي چي دي یا هغه توکي دي اذرات چي دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای شو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومېږي، د فاز سره آشنا کېږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو درلودونکي وي، عبارت د فاز څخه دی. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د خواص پر اساس باندې یو بل کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادیږي چې دا خپل د سیستم د جوړونکو اعضاو هغه جوړونکو اعضاو چې سره یوځای کیږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځته راځي عبارت د کمپمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپل د متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړونکو اعضاو نسبت تر یوه ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي، یعنی بدلون او تغیرات پکې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو چې یوه برخه یې خپل منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کېدونکې او حل کېدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو ویل چې په دوو برخو ویشل، یو منحاله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کېږي حلیږي دې ته منحاله ماده وایو، یعنی حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کېږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي عبارت ده حل کېدونکې مادې څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده، کولی شي چې په یو منحل ماده کښې په مالیکولونو اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي، چې دې ته بیا موږ او تاسو منحل ماده وایو. نازو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کېږي، چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کېږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی شو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستي دي، خو کېدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري، چې هغوی مثالونه ښه ورکولی شو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور مثالونه ورکولی شو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په دریو فزیکي ډولونو باندې کولای شو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شویو مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلالیت لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستي وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یو حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چېرې اوبو راواخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو. کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو قاشق دوه قاشق اضافه کېږي هغه حلیږي، او که چېرې د بورې مقدار نور هم زیات سي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش سي حل سي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود، یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش سوه
حال سوا نو پاندې ترتیب مو راځو ګران څنګه له مشبو څخه لوړ محلول پیژنو چې د ډیرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدل شي چې په هغه کښې حل شي که بیرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو نو دغه مشبو محلول د جوړېدلو لامل ګرځي ځکه دلته مشبو محلول رامنځته کېږي خو ځینې وختونه دغه پیښه هم رامنځته کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کېدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کېږي او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي چې دا ډول خپله یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو انحلالیت هم وپېژندل اوس راځو د حل کېدونکې او د حل کوونکې مادې ترمنځ هغه متقابل اغېز وایو یعنې که چیرې یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې یعنې د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل لري اړه لري نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پېژنو چې آیوني محلول څه ته ویل کېږي آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ یعنې د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري عبارت ته څه څخه دی د آیوني محلول څخه دی یعنې ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي یعنې که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجې سانتي ګرید او په 100 میلی لیټر اوبو کښې 14 ګرامه مالګه حلېږي انحلالیت یې دومره دی خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.00 ګرامه په 100 میلی لیټر اوبو کښې حلېږي چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوو عاملونو سره اړیکه لري ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکې مادې ماهیت او تودوخه ده چې په اوبو کښې په اوبو کښې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري نو ګرانو زده کوونکو دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغېز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي ګرانو زده کوونکو رالو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل د محلول اجزاوې مخلوط د مخلوط ډولونه د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابل اغېزه آیوني مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري الله مو مل شه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ ګرانو زده کوونکو زه تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي چې د دوهمې څپې څخه پیل تر دیارلسمې څپې پورې دوام لري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دولسم ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایو کیمیا مضمون چې ده په دولسم ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده ټول بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپیژنو. چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربن په نوم، چې کاربن د مرکباتو شمیر تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپل د یو کیمیا یوه مهمه برخه د دې کاربن او د کاربن د مهمو مرکباتو څخه ځانګړی شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربن او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیاتو ارکام ته په تیرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش شوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واضح دو پنځوس میلیارده فرانک ته رسېدلې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربن باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربن الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربن عنصر چې د په 1938 کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات چې خپله د هغوی د کاربن اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربن د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربن چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربن اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي دیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او په همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، همدې اساس چې شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربن اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره چې وکړي ولانس په توګه کار واخیسته سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربن د اټومونو تر د کاربن او کاربن تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو، دوی یو ډول کوولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اور زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربن 14 او 12 ده، خو د دوی د خپرېدو لنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 99.95% پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربن 14 ایزوتوپ څخه هم څه وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربن ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویلې د کاربن عنصر چې د خپل 4 ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو د کاربن ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربن چې د خپل 4 اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربن د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او همدې ترتیب د کاربن د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځیري کړي جوړول دی چې تاسو په دې ځای کې شوینی موږ او تاسو ویل چې دوی چې دی خپله د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کېدای شي چې وجود ولري بل په همدې ترتیب دی د دوی ویلانسي الکترونونه کېدای شي چې موږ او تاسو د ټکو په واسطه سرچشکو وښیو او یو بل ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولی چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکري په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکري غوره کړي. نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریډایزیشن په نوم سره یادیږي چې خپله د هایبریډایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده چې هایبرید خپله په لغت کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کېږي او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریډایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کېږي یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنی سره ده. ګرانو زده کوونکو هایبریډایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای سو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو چې کېدای سي چې د دوو یا څو بېلابېلو اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف وسي، یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای سي چې ورڅخه لاسته راوړل سي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای سو چې په څلورو اوربیټالونو ایس پی ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو هایبریډایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل سوې ده چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید، د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید. چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چېرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یې یو ده یو په یو کې مساوي په یو سره. موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده ضریب هم یو ده یو په یو کې مساوي په یو پی سره. یو ایس جمع یو پی مساوي کېږي په ثابت عدد سره جمع کو یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی. موږ او تاسو کولای سو چې دلته ووایو چې دوی د ایس پی هایبرید چې د هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې دی په هر اوربیټال کې کولای سي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي کېدای سي چې څه شي اوسي مساوي اوسي. ځکه که چېرې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو وویله هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس، یعنې پنځوس فیصده دلته د ایس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای سي چې هغه پنځوس فیصده اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي. ویلانسي زاویه چې د ایس پی هایبرید ترمنځ هغه یو سل اتیا درجې ده، ځکه چې د ایس پی هایبرید دلته د ایس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي، یعنې دوی یو د بل څه شي دي مزدوج دي، ځکه د دوی ترمنځ هغه درجه یو سلو اتیا درجه ده. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دوه ایس او دوه پی موږ او تاسو وینو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس راکې وي یا هم د دوه ایس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکې وي چې تاسو یې دلته هغه موډل وینئ او د دوی ترمنځ یو سلو اتیا درجه زاویه هم د ترتیب سره وینو. بل ګرانو زده کوونکو د ایس پی هایبرید هایبریډایزیشن دوهم ډول ده چې د هغه ایس پی دوه هایبرید ده چې په دې هایبرید کښې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې ایس پی د ایس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکېږي ترې لاسته راځي. په دې ځای کښې د ایس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکېږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي. په پایله کښې د ایس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه، یعنې درې اوربیټالونه سره چې شکېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو ایس جمع دوه پی مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوه سره، یعنې دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوه چې شي په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي. لکه څنګه چې دلته یو ایس پی دو دو اس پی دو دریم اس پی دو درې اس پی دو هایبریدونه یې په لاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د اس پی دو هایبرید کښې د اس اوربیټال چې د هغه یو پر درېیمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه پکښې کې لري سلنه، او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6% د دوی فیصدي یې هم سلنه ده. او همیشه د اس پی دو هایبرید تر د اړیکو ترمنځ ولانسي زاویه مساوي ده په 120 درجې سره، ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي، نو ځکه د دوی ولانسي زاویه مساوي ده په 120 درجې سره. زو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اس پی درې هایبرید لرو چې د اس پی درې په هایبرید کښې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو، او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو. یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوع هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کېږي، او په نتیجه کښې د اس یو اوربیټال او د پی درې اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کښې یو له بل سره مخلوطېږي او یو ځای کېږي، چې په نتیجه کې د اس پی درې 4 دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي، چې دلته به موږ او تاسو ته یو 4 وجهي یا 4 سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره. د اړیکو زاویه یعنی ولانسي زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره، چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پی مساوي په 4 اس پی 3 سره کېږي، یعنی درې دانې یا هم 4 اس پی 3 یعنی 4 وجهي یا 4 سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې د اس برخه یې مساوي ده 1/4 برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیستې ده، او د پی اوربیټال چې د هغه 50% تقریبا 3/4 برخه ده. او ولانسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل، موډل او شکل یې هم ولیدل، چې په دې ترتیب سره دا خپله د اس پی 3 هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال، د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړش لري، کوم ډول؟ الف، ب، دال، ه، هیڅ یو. دوهم سوال، کاربون کولی شي چې اړیکې ولري؟ الف یو ګونی اړیکه، ب دوه ګونی، جیم درې ګونی، او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال، کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، څلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
شنوانو سرونا دشنو موت کا دم دیرونا کلو بندا نوستا یما دشنو
بندنستا یا ما دشنو No.